دا مشال اډیو د سړی مشه وخت د مازیګر 15 بجې دی. د مشال اډیو د نن ورځې اخیری خبري غاړی کې زه ګل ایاز او نجیب امیر درته هر کله وایم. په روان خبرونه کې په پاکستان، افغانستان او نړۍ کې د کرونا وایرس په اړه تازه خبرونه ترڅنګ رپورټونه، شننې، تبصرې او ځانګړي راپورونه هم د خبرو خلنبلې وار ورکو نجیب امیر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ سیاسي توافقنامه لاسلیک شو. د خیبر پختونخوا تجاران وایي حکومت دې د غوی ټکسونه معاف کړي. په جرمني کې د ټولبند د ختمولو لپاره مظاهره شوه. د خبرونو تفصیل. ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله ترمن سیاسي توافقنامه لاسلیک شو. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی لګشي بوډان دي پر خپل ټوئیټر لیکلي د دغه توافقنامه پر بنسټ با ډاکټر عبدالله عبدالله د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس وي او د ټیم غړي به په کابینه کې مشارکت ولري. د دغه تړون لاسلیک کېدو وړاندې سرچینو رائټرز اژانس ته وویل عبدالله غنی به په کابینه کې 50-50 مشارکت ولري، خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ویلي په ډېره به جزئیات وروسته خپاره شي. د 2019 کال د سپتمبر میاشتې 28مې په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې وشوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن تر مخه دا ټاکنې محمد اشرف غنی وګټلې، خو ډاکټر عبدالله د درغلیو تور پورې کړ او د پایلو له منلو انکار وکړ. نوموړي تر دې وروسته خپل ځان ولسمشر اعلان کړ. د خیبر پختونخوا تجاران له حکومت د ټیکسونو د کمولو او لسود پرته د پورونو غوښتنه کوي. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ د خونی مشر انجینیر مقصود انور پرویز نن مشال لړیو ته ویل د غوښتنه ځکه کوي چې د غوی د اندازې تر مخه ځایي تجارانو ته د کورونا لوجې د جوړ شوي حالت لوجې د 2 ارب روپو تاوان رسېدلی دی. د خیبر پختونخوا د محنت مزدورۍ د چارو وزیر شوکت یوسفزی مشال لړیو ته ویل مرکزي او صوبایي حکومتونه به په دې اړه د ټول ملک د تجارانو لپاره یو شریک کړنلار جوړوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبت پی خوشمیر سلویغ زره 1150 ته ورسید. د پاکستان هغه حکومتي ویبپاڼه چې په دې اړه معلومات خپروي تازه معلومات ښایي چې تر اوسه هلته 1383 کسان کورونا وایرس وژلي، خو 1301 ترې بیرته روغ شوي هم دي. تر ټولو زیات کسان په پنجاب صوبه کې پر کورونا اخته شوي چې شمیر 14,500 نه زیات دی، خو تر ټولو زیات کسان بیا په خیبر پختونخوا کې وژل شوي چې شمیر 315 دی. د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو پر اساس هلته په افغانستان کې تر ننه پر کورونا وایرس 6,400 نه زیات کسان اخته شوي چې له وجې 1,380 کسانو خپل ژوند بایللی، خو نږدې 950 تر بیرته جوړ شوی هم دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس په خپرېدو کې کمی نه دی راغلی او خطر یې ورځ په ورځ زیاتېږي. دغه وزارت هره ورځ د رسنیو له لارې پر خلکو غږ کوي چې ګرځبندیز دې مراد کړي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح ننګرهار ته تللی او هلته یې په خپل سفر کې ویلي چې په خیوې ولسوالۍ کې د جنازې په مراسمو شوي برید په جدي ډول څیړل کېږي او عاملین یې د قانون منګولو ته سپارل کېږي. نوموړي زیاته کړه چې په پیښه کې به د قربانیانو وارثینو ته د افغان ملي ځواکونو په شان امتیازات ورکړل شي. نوموړي وویل په خیوې ولسوالۍ کې پر جنازه شوی برید به په جدي ډول وڅیړي او عاملین به قانون منګولو ته وسپارل شي. امرالله صالح زیاته کړه طالبانو له امریکا سره د سولې تړون لاسلیک کړی، خو افغان وژنې ته یې دوام ورکړی دی. دغه په خبره اوس افغان پوځ د پخوا پرتله پیاوړی شوی او د وسلوالو ډلو خلاف 95% عملیات په خپل افغان ځواکونه ترسره کوي. په جرمني کې زرګونو کسانو د مئی په 14مه د کورونا وایرس د مخنیوي په لړ کې د حکومت لخوا د لګول شو بندیزونو پر ضد مظاهرې کړې دي. حکومت په برلین کې د دغو مظاهرو د څارنې او د مظاهره کوونکو ترمنځ د ټولنیزې فاصلې د ساتلو لپاره 1000 تنه پولیس ګمارلي ول. پر دې مهال جګړه وشوه چې په نتیجه کې پولیسو 200 مظاهره چیان ونیول. د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې تر دې مهاله په جرمني کې 1,500 نه زیات کسان کورونا نیولي، 1,900 زیاتې وژلي او 1,250 نه زیات بیرته جوړ شوي دي. په ټوله نړۍ کې کورونا 46,000 نه زیات کسان نه جوړه کړي، 312,000 نه زیاتې وژلي، خو څه کم 1,100,000 ترې بیرته جوړ شوي هم دي. دا تر دې غړي د مشال اډیو خبرونه.
خبرونه د مشال اډیو نو اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول د مشال اډیو د نن ورځې اخري خبرې کړي. تاسو وګورئ چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د افغانستان ولسمشر او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله ترمنځ موافقه لاسلیک شوې ده. دا خبره د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی نن په خپل ټوئیټر پاڼه کړې ده چې د دغه توافق نامې په بنسټ په ډاکټر عبدالله د ملي مصالحي عالی شورا مشر وي او د ټیم غړي به په کابینه کې هم ګډون ولري. په دې اړه نور تفصيلات له کابل د مشال اړوند خبريال اکرام الله اکرام ناخلو چې دا وخت را سره د ټلیفون په کرخه ده. اکرام ستړي مشه
ډیره مننه ګولایس.
اکرام که لومړی را سره لږ تفصيلات شریک کړئ چې دا توافق نامه چې کوم نن لاسلیک شوی ده په دې اړه تاسو سره تفصيلات دي.
او لکه وړاندې تاسو موبایل ولسمشر ویان صدیق صدیقی چې په خپل ټوئیټر کوم څه لیکلي دي تر دې د مومدغه معلومات دي چې رسنیو ته راوتلي دي او نور جزئیات به وروسته راځي. خو یو شډیر د یادولو وړ دی چې هغه د دغه توافقنامې په اړه چې وړاندې نو ویل کېدل او ځینې مواد رسنیو ته راوتلي وو 50% د واک شراکت دی او سهم ورکول دی 50% خاغلی عبدالله ته. د دې ترڅنګ د عبدالله د انتخاباتي ټیم مخکښ غړي عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ ورکول دي. که څه هم او صدیق صدیقی وایي چې دا وخاندي دي یعنی د دې هوکړو جزئیات وروسته په ډاګه کیږي. خود عبدالرشید دوستم زوی باتور دوستم په خپل ټوئیټر پاڼه باندې خپل مینوالو ته د خاغلی دوستم مینو د مارشالۍ مبارکي ورکړې ده. معنا دا چې د دوی په وینا باندې چې دوستم تم په دغه هوکړه کې مارشالۍ ورکړ شوې ده. بل مسله چې وړاندې ویل کېدل هغه د خاغلی عبدالله د دوه مرستیالانو او ارشد مشاور او د ټول ټیم د مصالحې اداري شورا د ماشونو مسله و چې هغه به د حکومت له لوري نه ورکول کېږي. عبدالله به د سولې په مسایلو کې د حکومت د دوهم کس په توګه باندې پروتوکول دی ته ورکول کېږي او ځینې نور مسایل په نننۍ ناست کې او په دغه د سیاسي هوکړې د لاستیک پر مهال باندې چې کوم کسان لته حاضر وغه چې په د ارګ لوري خبرې شوی پاکستانو کې لیدل کې چې په خانه ولسمشر حامد کرزی دغه شان جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف یونس قانوني زلمی رسول باتور دوستم په خانه د ملي امنیت په خانه رئیس معصوم ستانکزی کریم خلیلی او د ملي امنیت اوسنۍ مشاور حمد الله موهب دغه هوکړې پر مهال باندې لیدل کېږي پاکستانو کې. وړاندې ویل کېدل چې دغه هوکړه به د بهرنیو ډیپلوماټانو په وړاندې په مخ کې لاستیکي خو نن چې کوم اکسونه خبره شوې دي په هغه کې بهرنی ډیپلوماټان نه لیدل کېږي، واځې داخلي سیاسيون لیدل کېږي چې د سیاسي هوکړې د پلاستیک پر محل باندې تل ناشتي. نو ګولایا زدي پاړه به نور جزئیات وروسته راځي.
نو بیا لوریدونکو ته شریکو موږ شریکو ور سره. خو تاسو څنګه ګوري په کابل کې څنګه تاسو چې دا هوکړه او دا خبر خو راغلی اوس تصدیق هم شو او تفصيلات پر وروسته راځي، خو په کابل کې سیاستوالان او نور چې کوم غدي دا غوښ خبرګون خو مخ ته نه دی راغلی.
خبرګونونه خو راغلي دي، ځینې خلک ځینې سیاستمداران دغه وسنې هوکړه د یو مجبوریت لمخ یادې او بلاخره وایي چې بل لار نه و موجوده د افغانستان قومي جوړښت او سیاسي جوړښت په کتلو سره باید هم دغه یو حکومت یعنی هر وخت دغه د ملي او یووالي د ساتلو په خاطر باندې باید هم دغه ډول حکومتونه وي. خو ځینې نور سره سهار موږ غږې دي دا وي خبرګون دا چې په دې سره په افغانستان کې وبد کلتور دا کې خپله شې پراتلونکو کالونو کې بم د ټاکنې بم کېږي. خو د ټاکنو نورو سره دغه یو مشترک شریک حکومت رامنځته کېږي او هغه د انتخاباتو اعتبار باغه به لمنځه ځي په دغه مسایلو باندې. نو او تر دې انتقاد هم دی چې دغه وسنۍ حکومت د ملي والي د حکومت یو دوهم نوم دی چې تیر 15 کال چې څومره جنجالونه تیر شول زیات سیاسي مشران دغه اندېښنه لري چې پراتلونکو کو پینځو کولو کې بم دغه څه ورته ناندري موجوده وي او مشکلات به مخته راځي د دواړو مشرانو ترمنځ. خو ځینې بیا وایي چې د وسنې هوکړې او د پینځه کالو مخکې 2014 کې کوم هوکړې شوه یو تو ترمنځ دا موجوده چې په 2014 کې عبدالله ته اجرایی صلاحیت نه دی ورکړ شوی.
بله ګولایا ډیر زیاته مننه اکرام الله اکرام تفصيلاتونه خوشاله اوسې. د مشال اډیو کډمنو اردوونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږي. څنګه تاسو دا تفصيلات واوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پخوانی اجرایی رئیس عبدالله ترمنځ موافقه لاسلیک شوې ده. تفصيلات تاسو واوریدل. همدا موضوع په کابل کې د سیاسي چارو او پوها مشتاق رحیم صاحب سره چیړو. مشتاق صاحب تاسو ته هرکلی وایم پروګرام کې.
مننه سیب سلامونه اونې کې هیله تاسو ته قدرمن او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیر زیاته مننه. څنګه تاسو تفصيلات هم اوریدل که لن جواب را ترا کوي څنګه ګوري د افغانستان سیاسي منظرنامه د دې هوکړې رسته به څنګه وي؟
ګوري توقع همدا ده چې دغه یو بونبست یا سټیلمیټ سره افغانستان سیاسي د کانټیکست سیاسي سیاق مخامخ او دغه حالت نه د وټولو دی حالت د لکبل اصول باندې هم تمرکز نه کیده. نو خدای چې جنجال پای تور چې ترسو حکومت وکړي شیخ خپل تمرکز د سولې او د امنیت په چارو باندې متمرکز کړي.
زمنګ همکار خبرې تاسو وا هم بری دی په کابل کې. نو په کابل کې ځینې سیاسي مشران او غداوی چې مجبوریت کې دا فیصله شوې ده او دا ښکاری چې سیاسي مصلحت ښکار شوې دي، نو تاسو څنګه ګوري به هیڅ کار پو
ګوري؟ په ټوله کې په درېم نړۍ کې ډیموکراسيانه چې چیرته کمزوري وي او لا د پیاوړي کېدو خواته روان وي هلته دا ستونزې موږ وینو. موږ په پاکستان کې هم دا ستونزې ونیولې دي چې د نواز شریف په مقابل کې یو څو شل ورځې پورې عمران خان اسلام آباد بند کړی وو. نو دا بدمرغي ده د کمزوري هیوادونو. افغانستان هم دې سره مخامخ دی، لیکن په ټوله کې ښه خبره دا ده چې دا جوړ جاړی په داسې بڼه باندې وشو چې سیاسي نظام او واک د سیاسي نظام واک ولسمشر غنی سره پاتې کیږي او په عین حال کې دغه جنجال هم پاتې ورشد. دا چې واک یو لاس رسیږي د تیر سره په پرتله باندې ولسمشر غنی پیاوړي موقف سره حکومت لاس راوړي، زموږ هیله بدایي چې په افغانستان کې د سیاسي پوخوالي سفر د ګړندي کولو لپاره ضروری ده چې انتخاباتي ریفورمز باندې او اصلاحات باندې کار وشي. په ټوله کې یو ایديال حالت نه ده، لیکن څنګه چې موږ وتا چې پیغو د کمزور نظامونو خاصه ده او دا غیر پرنا کې بد جوړ جاړی ماته نخکاری.
مشتاق کریم صاحب، اوس که دی هوکړې ته وګورو نو عبدالله با د ملي مصالحي عالی شورا یعنی د پیس کونسل مشر بوي، نو آیا دا به طالبانو سره د خبرو اترو لپاره لاره هواره کړي کنه؟
ګوري په ټوله کې دغه د سیاسي کړکیچ پای ته رسیدل د سولې بهیر ته لاره هواروي. د دې ترڅنګ موږ ګورو نو د عبدالله موقف هم تیر شپږ کاله د سولې په اړه باندې خورا ګټور پاتې شوی دی. کله چې اسلامي سره سوله کېده نو ډاکټر عبدالله د چیف ایگزیکټیو آفیسر په توګه باندې هغه بهیر نه ملاتړ وکړ. اوس هم چې کله هم د سولې بحث کېده هم په ټاکنیز کمپاین کې ته ټینګار کوو چې د سولې طرفدار دی. همداراز د وروستیو شخړو پر مهال هم د ټینګار ده چې سولې باندې باید تمرکز شي. نو دغه نښو نښانو ته په کتلو سړی باور سره ویلی شي چې بالکل د دره تک سره به چې د یو پیاوړی سیاستوال او پیژندل شوی شخصیت هم دی، نو د دره تک سره به د سولې بهیر کم تر کمه د افغانستان د حکومت په کچه باندې خورا منسجم او منظم او پیاوړی شي. په دې برخه کې ډېره امیدواري زه لرم چې موږ به وکړی شو چې د سولې بهیر ته یو بیا په پوره هوډ سره او په پوره قوت سره او ځواک سره د افغانستان حکومت مخ ور وګرځي.
مشتاق رحیم صاحب ډیره زیاته مننه. مشال اړیو ته مو وخت ورکو، ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسئ. د مشال اړیو قدمونو اوریدونکو څنګه تاسو له کابل د مشال اړیو همکار اکرام الله اکرام سره معلومات واوریدل او بیا په کابل کې د سیاسي چارو په مشتاق رحیم خبرې تاسو واوریدې. په همدې موضوع باندې چې ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي توافق نامه شوې ده، دا په داسې حال کې ده چې د 2019 کال د سپتمبر میاشتې په 28مه په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې شوې وې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن تر مخه دا ټاکنې محمد اشرف غنی ګټلې وې، خو ډاکټر عبدالله عبدالله د درغلیو تور پورې کړې وو او د پایلو له منلو انکار وکړ. د نوموړي د دې وروستو خپل ځان ولسمشر هم اعلان کړی و او سوګند هم پورته کړی و. خو نن د مې په 14مه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ دا موافقه لاسلیک شوې ده. په دې اړه باندې مخکې څه تفصیلات راځي قدر منو تاسو سره به شریکو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لوی تاسو غوږی د خبر په خنخوا تاجران او سوداګران ویلي دي چې د کورونا وایرس له وجې ټولبند له کبله اربونو تاوان ورته رسیدلی دي. د صوبی ځینو تاجران مشال لوی سره په خبرو کې ویل چې د ټولبند له وجې واړه کاروبارونه اغیزمن شوي دي او باید ټیکسونو کمولو حکومت باید ټیکسونو کمولو ترڅنګ بغیر لسود قرضې ورکړي. د دوی په خبره د ټولبن لوجی شاوخوا 2 ارب روپو زیان ورته رسیدلې دی. خو بلخوا د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال راډیو ته ویل چې دوی ځینی اسانتیاوي کاروبارانو لپاره ورکړې دي او په اجتماعي توګه به سنتونو بحالولو لپاره ګامونه پورته کوي. تفصیل د شبیر رمضان په رپورټ کې اورو.
خیبر پختونخوا د سوداګرو د اتحادیې یا چیمبر اف کامرس مشر انجینیر مقصود انور پرویز مشال لیډو ته ویل چې خیبر پختونخوا وړاندې نه افتونو ترهګرې او غربت ځپلې ده او اوس کرونا ټول بندیز دوی ته په مالی توګه ډیر زیات نقصان نسولې دي.
دا ډېر پسمنه صبح هم دی کې افات ډېر زیات راغلې دي. کله جنگ راغلي کله دهشتګرد راځي کله څه راځي کله څه راځي نو هغه په وجه چې دي کنه یعنی دا نن نه چې دي څلور پنځه ورځې مونږ تخمینه لګولې وو نو تقریبا 2 ارب روپۍ چې دي کنه هغه خو صرف دې مت کې دا چې دا خلکو چې دي تنخواهونه دي دا لیبر دی دا بجلی بلونه دي نور شیونه دي ګیس بلونه دي یوټیلیټیز دي ایڈمنسٹریټیو خرچې دي.
نوموړی وایي چې باید حکومت د دې ځای تاجرانو او کاروبار بریانو ته بغیر سود قرضې ورکړي او د ټیکسونو کمول په شمول نور اسانتیاوي هم ورکړي.
ټیکسونو چې دی کنه دا موږ اولنی ډیمانډ دی. ټیکس چې دی کنه اوس تاسو ګوره سیل ټیکس چې دی ګورنمنت 17% دی فیډرل ګورنمنت او پروینشل ګورنمنت چې دی کیپی ګورنمنت کیپرا چې دی 15% دی. نو حساب او اول غوا 15 او 17 32% چې دی کنه دا خو ټیکس دی دمدغه سره نور ټیکس هم دی ډبل ټیکس هم ټیکس په کار دا دی چې دا ټول ټیکس چې دی سنگل ډیجیټ کې اوشي.
خیبر پختونخوا کې د زنانو د سوداګرو د اتحادیې پخوانی مشر شمامه ارباب وای چې نور کله حکومت په داسې حالاتو کې مرستې زیاتره غټو صنعتونو او کاروباریانو سره کړې دي خو باید دا ځل د وړو کاروباریانو نه شروع کړي ځکه چې د دوی په وینا خوشه 80% روزګارونه همدا واړه کاروباریان او صنعتونه ورکوي کم چې دا وخت ډېر اغېزمن شوی دی.
زما یو ډېر سترونګ ریکوست دی حکومت ته بینکس ته چې تاسو ته پته ده چې 80% ټوټل چې کوم جابس دی امپلایمنټ چې کوم دی هغه سمال او مایکرو بزنسز چې کوم دی ډېر ورکوټي بزنسز چې کوم دی هغه نوکریانې ورکوي. دا نوکریانې چې کوم دا ورکوټي بزنسز ورکوي دا لوی بزنسز دا نوکریانې دی کسانو ته نشی ورکولې ځکه چې الته داغي کوالیفیکیشن ډېر های پکار دی او زمونږه ملک کې کې دي شي عام را های ایجوکیشن نه نو ماسس چې کم دي زیات پاپولیشن چې کم دي ان لیس ایجوکیټډ دي او اغي تک امپلویمنت ملاویږي نو اغا دا سمال بزنسز ولا ور کوي. نو پکار دا دی چې کم کم ریلیف پیکیجز راځي اغا غټ بزنسز ته پارا دی دی وخت کې ناراضي اغا سٹارټ کیږي اغا فوکس شډ بی اون سمال بزنسز چې هغه ته هغه فائدہ ورسی.
دا خیبر پختونخوا دا مهنت مزدوره صوبایي وزیر شوکت یوسفزی سره تماسونه ول نو دوی مشال لیډو ته ول چې مرکزی حکومت هم او صوبایي حکومت هم په دې اړه ګامونه پورته کړی دي
او وفاق دې حد پورې دې ته سنسنټیوز دا کړی دي. هغه ټول صوبې ټول ملک ته پاره دا نه چې کرونا راغله نو یو صوبه متاثر شي نه سلو وړ صوبې متاثر شي دا څه حد
دا خیبر پختونخوا صوبائی او مرکزی حکومت هم د مای په اتمه نیټه د تاجرانو د غوښتنو ورستو په ټول بندیز کې د نرمې اعلان کړ دی او دکاندارانو ته هدایت جاری کړی چې احتیاطي ګامونه پورته کول ورستو به دوی د سحر نه هونه تر مازیګر سلور پورې دکانونه خلاصول اجازه وي ولې د جمعه خالی او اتوار پروس به دغه ټول دکانونه او بازارونه بند وي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان حکومت د چمن او تورخم لارې د سوداګرۍ لپاره پرانیستې دي خو غلام خان بندر لا هم تړلی پروت دی. سوداګر د دې لارې هم د خلاصولو غوښتنه کوي. حکومت د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په لړ کې د مارچ په میاشت کې له افغانستان سره تجارتي لارې تړلې وي خو وروسته د چمن او تورخم دروازه خلاصه کړه. د غلام خان بندر لارې تجارت کوونکي وایي د دې لارې بندېدو له کبله لوی مالی زیان سره مخامخ دي. غلام خان بندر د مارچ په 15 متر شوی وو خو یو مقامی چارواکي مشال لري ویل چې په دې لړ کې حتمی پریکړه نه ده شوی. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان بنو او د پولپوره خوست کاروباریان ګلمندي چې غلام خان بندر پر لپسې بندولو په وجه لګنو توانونو او ستونزو سره مخ شوي. دوی وايي افغانستان سره په پوله نور بندرونه وخت په وخت بند شي او بیرته پرانستل شي، خو غلام خان لسو میاشتونه د تجارت او هم عام تګ راتګ لپاره خو لکالونو بند دی. د پوله پوره خوست ولایت سره تعلق لرونکي د شادو مچه کاروبار کون کې برکت خان وای
د دمبود پاکستان د حکومت نه خویش دی میګ نر وس نشتا میته د د ګلون خون بدر خلوص کور نر بدر کو لاو شوې ځکه چې کو لاو کو چې د مچوي په بل یار نه رسیږي چې بوري کې تر خمت نه رسیږي د بغوند سټیږي دا و بدر په درې ګم ټکه گاډه وړي او پاګه کې په سرویس ټکه ګم ټکه گاډه وړي دا ژوندې سلوي دونې اندونه دو چې خرو پښوانه عام دی یو بکس کې ګرم شي گاډه مکمل ختميږي د میګ تاونم دی او د دومره تاون لکه چې وینم د پاکستان د حکومت د زراعت کرسی د حکومتین خپل نور قیماکو په ایوا اوریس کې مخته پرمته 50 لاک روپیه نقصان دی.
د بنو سبزو او فروټو منډي سوداګرو جنرال سیکتر بشیر الله وای چې د غلام خان بندر تړل کې دو په وجه یوازې د بنو زرګونه سوداګر متاثر شوي. داسې د شمالي وزیرستان او پوله پورې ګڼ خلک له دې کاروبار سره تړلې دي.
ګورنمنټ چې کوم دا د میر پلور خاصیت لري نو میرا وال میر پلور ته دا سوال کوي چې مشته دا غنر بول رې غونډه د خپل بورډر ته ګلم خل خلوص کی ته څه ویني دا اندوانه ته خربيزه ته ټماټر دا د کبوره بوره پرته دی ورسته شلو نو میر د کول نه کول سره غا بل روزګار څه دا سشتانه دا چې بورډر باندې نو په میجن ته هاي اثر وی اثر څه په لکه کروڑې کربېری پیته وند د یو تاجر.
د شمالي وزیرستان سوداګرو مشر حاجی عبد الله خان چې غلام خان بندر د کورونا مخنیوي په لړ کې د مارچ 15 نیټې نه بند دی. نن چې چمن او تورخم خلاصول شي نو هم غلام خان دی د تجارت عوام تګ را تګ لپاره خلاص کړي.
میش ډراورون په 15 مارچ بند افغانستان ته اوښتې دي. ها ډراورون د میش ګاډي یې سور شوې دي، هغه ته د اجازه دستي ملاو شي چې هغه ګاډي وا ډراورون نر پرېږ دي. و د میش د بارډر د کولاوول ده زر کې غاور وشو ویل چې میش کاروبارینه تباه شول، میش سرمایه تباه شو، میش سبزی میوه ورسته شو، ختم شو.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلی انتظامیه لا چارواکو سره تماس ونیو نو یو والا چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل د بندر په خلاصولو خبرې روانې دي، خو لا هم د بره اعلی چارواکو نه ورته سه امر نه دی شوی. غلام خان بندر ضرب عذاب عملیاتو پر مهال تړل شوی و چې 2013 کال مارچ میاشتې 12 نیټې نه بیرته د مخصوص تجارت لپاره پرانستل شو، خو د روان کال مارچ میاشتې 15 نیټې نه بیا بند شوی او په یاد لاره د عامو خلکو تګ راتګ د 2014 کال نه بند شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15,350 او 15,555. مشال ریډیو ته تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان زده کوونکي شکایت کوي چې په سیمه کې د 3G 4G د نشوالي له کبله دوی نشي کولی چې آنلاین کلاسونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد های کورټ سمود وړاندې وفاقي حکومت امر ورکړی و چې په ټوله قبایلي ضلعه کې دي 3G 4G انټرنیټ ورکړل شي چې زده کوونکي ترې استفاده پورته کړي. خو د سیمې ډپټي کمشنر حمیدالله خټک مشال ریډیو ویل چې دا یو اوږده پروژه ده او دا ټول بند د وجې ممکنه نه ده چې دا سهولت زده کوونکو ته ورکړل شي. دوی ویل چې موجوده حالاتو کې کوشش کوي چې 3G 4G انټرنیټ بحال کړي. تفصیل د اشتاق مسجد پر رپورٹ کې ورو.
سویلی وزیرستان وانک شے طالب علمان ویائی چے دے کرونا وائرس پا وجہ روان لاک ڈاؤن شے یونیورسٹیانو آن لائن کلاسونا شروع کری دی خود دوی پر سیمک شے دی 3G 4G انٹرنیٹ سہولت نشتوالی او حکومت لطرف قائم کری شوی انٹرنیٹ مرکز شے دے کم سپیڈ پا وجہ طالب علمان دے خپل آن لائن کلاسونو نا محروم شوی دی پداغا حوالے سرا طالب علم سردار عالم مشال ریڈیو تا پدارنگ خبر وکڑے
آغا په موسانی کول کې دای مول تک د کین انټرنیټ له دلا نه دای دا د یو څلو دای ایمیل باندې کین ډاکومنټ یې ترغلی وی 2 MB یا 3 MB آغا هر به په مشکله په ډاونلوډ کیږي یی د کومه تا د تل کې ریډ دی 3G 4G راځي 3G 4G نه راځي ته مشکله وی په دې نشته وای فای سنټر یې یو ته کوي ته تنای سین اعظم ورته تکای انګورا دا دایلا کې دا یو څه یو څه ور کې څو دې ریسان وانه چې کین یو څه چې باندې تقریبا 1200 پر سټوډنټ یو وای فای سنټر کا صرف 120-130 پر اتاسن رلائی کی او دا چین لرے علاقی جی پدا کے در جو سٹوڈن کی دا نشی ورکار کلائی
طالب علم کل زمان ویائی چے وانک شے دے 3G 4G انٹرنیٹ سہولت نشتوالی پواجہ دے دوی روان تعلیمی کال دے زایا کے دو خطرہ پیدا شوے دا
در راون کی اگزام دا کے دائشی دا پہ ایک نفات دے یکم جن آخا سٹار سی لے آن لائن کلاسز بھی لے آن لائن اگزام بھی او باکی خمیش ترہ او دل تانا نیچ بھی نو بل دا سہولات بھی چپاپ نمیش دا کیم کول وی دا مختار بوزی خمیش تا دا میش کول پا خطرہ کے رائے کے دائشی میش را کول زایا شی
گلزمان زیاتوی چے قبائلی سی میں پا خیبر پختونخوا کشے شامل دو ورستا ہم دوی دخپل بنیادی حقوقو نا محروم ساتلی شوی دی
دل دا خو مزید نا سیکیورٹی پریس شتا و نا نور دا سم اصلا شتا و صرف و صرف خالی دا میش ترا چکی ما پتلاس کول ما خامیش ترا کی ما رویا و داوی استفاتا کی ما زم شوالا پکے بیگے کے آغا زوری سب کے تبی میش ترا دا ہوندہ نا میش تا سا قانونی حق شتا نا میش تا دا اپیل حق شتا نا دا دلیل شتا اچھ کیم پر سیار کے سرا ہونی مطلب قانونی طور بندے میش ترا غش آئی لپل حال ہرا ہوندہ
طالب علم زیورمان یہی چھ دی 3G 4G انٹرنیٹ حصول دے پارا دی اسلام آباد ہائی کورٹ نام ډېر امیدونه وی خو فیصله یې مایوس کړی
نیز د کورم یو سټوډنټ و هغه په اسلام آباد های کورټ کې یو کیس هم فایل کړای وو د 3G 4G حواله د بهاله خړه هغه چې کیما کورټ فیصله وا کړه چې کیمو د یو له کنورټ کړه چې دا به هی چې کیم کورټ وی هغه تا ودا کیس لوري نیز د های کورټ چې کیما فیصله د دغه نه ډېر زیات نه شي نیز دا ته په انتظار باندې نیز دا خیریو نیګو
مشال ریډیو د وانت طالب علمانو د انټرنیټ دغه مشکل نه چې د سولی وزیرستان ڈپٹی کمشنر حمید اللہ خٹک خبر کا آگوئی پدارنگ جواب وکا
تسو حد پر جی 3G 4G خبر دا دا یلن کی پروسیس تے او دیکھ خام کا ٹائم لگی کونسل ول کمپیاں نو طرف نہ سروس کی گی او بیا پا ٹاور کے اگے ایکوپمنٹ انسٹال کی گی چون جو اس لاک ڈاؤن دی سچویشن دا سی دینا چے دس ایک دم ٹول سسٹم بحال شی بہرحال من کوشش دا دی کی ایٹ ہینڈ چے من سر اویلیبل ریسورسز دی اگے کی بیٹا من گا نیکسٹ فیسلٹیز دے ٹین کو
دا دے ہم یاد اوی چے پاکستان داخلہ وزارت 2018 کالنا پسولی وزیرستان اور نورو قبائلی ضلعوں سے دمنیاتی حالات پواجہ 3G 4G انٹرنیٹ بنے بندیز لگا والے دے اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو ہر اورس د کورونا وائرس پرے دو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټول خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلای شئ.
مشال ریډیو ته تاسې غوږی. پولیس وای په شمالي بلوچستان کې 3 جنکۍ پر سوشل میډیا د یوې ویډیو تر خپرېدو وروسته وژل شوې دي. د پولیسو په خبره وژنې د ناموس په نوم شوې چې دوی یې په اړه پلټنې پیل کړې دي. په خبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکو په دغه پیښه خفګان څرګند کړی دی. د ښځو د حقونو ځینو مبارزانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي په پاکستان کې د غیرت په نوم وژنې زیاتې شوې چې یوه مهمه وجه یې د شته قوانینو په سمه توګه نه عملي کېدل او د ککړو کسانو له سزا نه بچ کېدل پاتې کېدل دي. د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي عائشه بانو وای حکومت ژمن دی چې له داسو پیښو د ښځې وژغوري او تحفظ ورکړي. تفصیل د ملي حمیرزاده په رپورټ کې.
پولیس وای د مئی پر 15 د شمالی وزیرستان تحصیل غړیوم په شام سیمه کې درې جنکې د غیرت په نوم وژل شوې دي. دغه جنکې پر سوشل میډیا د هغه ویډیو تر خپرېدو پس وژل شوې چې پکې له یو هلک سره خودل شوې وي. پولیس وای دغه جنکې د خپل تر زوی د غیرت په نوم وژلې او خپل تښتېدلې دي. د ځایي رسنو ځینې رپورټونه د وژل شوو جنکو شمېر دوه ښایي. پولیس وای ویډیو جوړونکي هلک هم له سیمې تښتېدلې دي. پر دغه پیښه په ټولنیزو رسنو تود بحث روان دی. د ښځو د حقونو مبارزان وای په پاکستان کې به تر هغې د ناموس په نوم وژنې روانې وي تر څو چې د دا ډول پیښو تر شا لاس لرونکو کسانو ته سزا نه وي ورکړل شوې. د زنانو د حقونو لپاره د کارکوونکي تنظیم د هوا لور مشرې خورشید بانو مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې د موجودو قوانینو په سمه توګه د نه عملي کېدو له امله د ناموسي وژنې پیښې په زیاتېدو دي. مخکې په 2012 کې په کوهستان کې 15 جنکې په یو ورته پیښه کې د غیرت په نوم وژل شوې وې. دغه جنکې هم له هلکانو سره په یو ویډیو کې په پړکو وهلو ښودل شوې وې چې یو هلک پکې ګډا کوله. د جینکو ویډیو رسوایه جوتونکو افضل کوهستانی په نوم یو تن وو چې په ویډیو کې د خودل شو دریو علاقانو ورور وو. افضل کوهستانی د 2019 کال په مارچ کې وژل شو. مدني فعاله شاهده شاه د وزیرستان دغه پیښې ته په اشاره وایي قانون په لاس کې اخستل یو جرم دی چې ناموسي وژنه هم په دې زمره کې راځي.
ویډیو چې تاسو وګورئ نو پاکستان یو اسلامي ملک دی او دې کې چې لاس کوم دي نو هغه اسلامیک دي او داسې حرکت چې دی نو هغه زنا انډر راځي. نو دې خلکو ته پکار دی چې کوم د کلي خلکو یا رشتہ داران یا څوکمو چې دا خلک عدالت ته ورکړې وي نو هغه به د زنا لاس انډر اې دی اصله بکولا. خو آنر کلینګ چې دی نو دا دی قانون په خپل لاس کې واغشتو چې کوم باقاعده یو جرم دی ځکه چې دا د قانون کار دی. دا دې کار نه دی چاته سزا ورکول یا چې سم دی. آنر کلینګ مین وجه خدا کا دی چې زموږ معاشره کې پدرشاهي نظام دی. سړی هر شی په خپل انا خپل غیرت مانے دی ډیر زیات جګړې کوي. نه صرف خزی بلکې اړیو میو بل وژنه.
مدنی فعال قمر نسیم وای د ټکنالوژي د ناسم استعمال لامل داسې قسمه پیښې په تواتر سره مخې ته روانې دي.
موبایل ټکنالوجی استعمال او دا چې کوم داسې ویډیوز بیا په فیسبوک باندې پخواخه یا اکثر پخواخه باندې را نه پوهې وجه نه کومه خطر راشي او اکثر داسې وي چې ریونج په تور باندې هم اکثر داسې وي چې دا ویډیوز مخې ته راشي او ډېرې جینکې مړې شوې دي او دا آنر کرایم چې کوم انفارمیشن ټکنالوجي سره تړلې شوې دي. نو موږ په دې کې ډېره اضافه شوې ده. عموما اول به دا و چې د زنانو په دې تر رسائی نه و خو چونکه اوس دا رسائی ده او خلکو دې سره د یو بل سره رابطې دي او بیا د موبایل ناپوهه استعمال کم سایبر کرائم وین جوړ شوی دی هغه هم ډېر خپلې طریقې سره کار کوي. عموما چې کوم خلک دي هغه د موبایل په صحیح استعمال باندې نه پوهېږي. د هغې وجه نه اکثر چې کوم جینکې دي او کم واړه خلک دي هغوی په انټرنیټ بیسډ سیکشوال اکسپلویشن او ابیوز
دا خیبر پختونخوا اسمبلی غړي او د ښځو د حقونو صوبایي کمیشن پخوانی غړي عائشه بانو وای حکومت د ناموسي وژنو پیښې په سنجیدګۍ سره اخلي او ژمنتیا لري چې مخنیوی وشي.
ریسنٹلی دې باندې زمونږه ملټیپل میټینګز هغه شوی دي چې کوم کې نه صرف دا د وایلنس کیسز بل دې کې د اونر کیلینګ او د ریپ پله کیسز او دا ټول پکې زمونږه اډریس کړی دي. هغه کې مونږه اومبټس پرسن زمونږه چې څومره مشینری دا چې کوم ویمن ریلیټډ ایشوز هایلایټ کړي کاغه سوشل ویلفیر ډپارټمنټ دی کاغه کمیشن آن د سټیټس آف ویمن دی کاغه ویمن پارلیمنٹری کاکس دی دا هغه ټولو هغه کې ریپرزینټیشن او زمونږه مین مقصد چې کوم دی هغه دغه ایشو چې تاسو کوم یادوي لګي چې اونر کیلینګ دی ابیوز یا ڈومیسٹک وائلنس سے دا ٹول اغا کور کئی نو اغی بندے مونگا یو پراپر اسٹریٹجی تب انشاءاللہ زر زمونگا یو بل میٹنگ کے دل کے دے چے مونگا دے بن یو اسٹریٹجی ترازو خو اغی کسی سس سٹیپس مونگا اغا کڑیو نو اغا مونگا داو چے پولیس مونگا ان کانفیڈنس اغس سے دے پولیس تما پخپلا دے بندے لیٹر اغا کڑی دے چے تسو تاسو دا سی یو اسٹریٹجی راولے چے کم پولیس طرف نہ کم از کم دے زناناو تا پروٹیکشن او دی تدا تسلی وی چے بھئی مونگا تا بس ہیلپ لائن دی.
عائشہ بانو وائی په داسې پیښو کې لاس لرونکو کسانو ته سخت سزا ورکول کېدو سره به په آئنده کې د داسې پیښو مخنیوی وشي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وائی په 2019 کال کې په دغه هیواد کې 3.26 خزې او 1.22 سړي د ناموسی وژنو ښکار شو. په دې کې په خیبر پختونخوا کې 30 خزې او 15 سړي د غیرت په نوم ووژل شو.
مریم مرزادہ وچ تاسو رپورٹ لاندې کوو په همدې موضوع کې پات کیږو. د خیبر پختونخوا په نوخار کې په 1300 ورځو کې پر دوو ماشومانو د جنسي تیري حسې شوې. پولیس وايي تورن کسان یې نیولې دي. د ماشومانو د حقوقو لپاره فعالانو تنظیمونو پر دې پیښو اندېښنه خولې ده. دوی وايي په صوبه کې د جنسي تیري پیښې د زیاتېدو په حال کې دي. حکومت بیا وايي چې په دې اړه جدي ګامونه اخیستي او په صوبه کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره یو شمېر مرکزونه هم جوړ کړي دي. مجید بابر په دې اړه تفصیل راکوي.
د نوخار پولیس وایي چې د تیرې جمعې په ورځ د یادې ضلع په مصري بانډه سیمه کې په یو بل ماشوم جنسي تیری شوی. په نوخار کې په تیره اونۍ کې په ماشومانو د جنسي تیری دا دویمه پیښه ده. دا چې آیا پولیسو په دې پیښو کې ککړ کسان نیولي او کنه، د دې پوښتنې په ځواب کې د نوخار د پولیسو د پلټنو د ادارې ایس ایس پی نور جمال وایي
دا یو د مصري بانډې تانې کیس دی. په سمولو لپاره دکان ته لاړو، هغه باربر شاپ ته. هلته چې کوم سړی اخته وړکی دوته وی چیرې دته څه کوي، دته ځانیسته دی او موبایل واخلم او دا وکم هغه وکم خود اٹمپٹ کړی دی او دا اٹمپٹ نه پس بیا د ماشوم لغړې پلار تل ویلې دی. په دې کې دا ملزم چې کوم دی، دا ملزم ته په کې بی بی ا کړی دی. بی بی ا وته وی پری اریسټ بیل عدالت کې پیښ کو بیا مونږه او دا کوم چې بل کیس نه دا خیش کو کې شوی دی. په دې کې ماشوم دی او دا چې کوم ملزم دی هغه مونږ رپتر کړی دی، هغه مونږ په عدالت کې پیښ کړی دی، هغه باقی هغه کنفیشن کړی دی چې دا غلطی زمانه شوی دی او هغه ملزم نن لاړ جیل ته.
د پولیسو په خبره د غدواړو ماشومان سره د جنسي تیریو پیخی په خپل چمگاون کې شوې دي. خود ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو د غیر دولتي ادارې ګروپ ډیولاپمنت د خیبر پختونخوا مشر عمران ټکر وایي چې دا مهال ماشومان د نورو وختونو په پرتله ډیر غیر محفوظ دي.
شمیره دا وایي د مختلفو ادارو چې اتونواله یو لسک پورې کې سونه چې دا پر روزانه بنیاد باندې په پاکستان کې رپورټ کیږي. دغه شانته په خیبر پختونخوا کې په 2019 کې 1080 کیسونه چې د جنسی پیښو چې هغه رپورټ شوی دي، خو دا رپورټډ کیسز چې کم کیسونه نه رپورټ شوی دا شمیره د زیاتم کیدی شي. دغه شان ویل کیږي چې 50% کیسونه چې هغه د هغه ماشومان سره کیږي هغه خلک یې ورسره کوي چې کم د هغه پیژندګیا ګاونډیان وي یا استادان وي. نو بیا هم موږ دا ویو چې ماشوم چې د جنسی پیښو نه یا د ذهني یا د جسمانی زیاتی ده چرته هم محفوظ نه.
په خیبر پختونخوا کې ماشومانو سره د جنسي تیریو د مخنیوي لپاره د صوبایي اسمبلی د سپیکر مشتاق غنی په مشرۍ کې ځانګړي پارلماني کمیټه جوړه ده. دغه کمیټه غړی او د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي چې د یادې کمیټه ګڼ شمېر غونډې شوې دي چې پکې یو شمېر قوانین منظور شوي.
بالکل، دا چې کومه کمیټه جوړه شوې ده هغه کې هم ډېر اجلاسونو کې شرکت هم کوو. بیا خپل موږ چې کوم تجاویز وو هغه هم ورته موږ وړاندې کېښودو. د سزا په حواله باندې بیا سزا کے سیوا شوا، جرمانہ کے سیوا شوا، داغین علاوہ چی کم چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز مختلف علاقوں کی جوڑ دیا گا فنکشنل نو وغیرہ طرف انڈونو مسئلہ وا بیا گا اور تو ہم منگا پگو تکڑا.
بلخوا د ماشومانو د حقونو لپاره کارکون کے مدنی فعال امتیاز احمد وائی چی د ماشومانو د خوندیتو پاڑا قوانین پا عملی توگا نترسترگو کی گی.
صبح کے تاسو گنا 10 یا 11 چائلڈ پروٹیکشن یونٹ ڈسٹرکٹ لیول باندھے قائم شوی دیو پروونشل لیول باندھے چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر کمیشن جوڑ دے سر تو تھیوریٹیکلی منگ دا ویلی شو چاو دا شیشتا دے وقت کے چکم موجودہ صورت حال دے اغدا دے چکم 10 یا 11 ڈسٹرکٹ لیول یونٹ قائم کرے ہوئے چائلڈ پروٹیکشن نو آغا د تیر تقریبا دو کالونه بندې پرتی دي. وجه د هغې دا ده چې کله دا کمیشن وجود کې راغلی و، دا لا چې راغلی وه 2010 کې، نو هغې کې دا ویلی شوی چې حکومت، صوبایي حکومت به دې کمیشن د پاره خپل فنډنګ مختص کوي چې په کم باندې بدی دا کمیشن مضبوطی.
خود خیبر پختونخوا د چایلډ پروټیکشن کمیشن ډایرکټر جنرل محمد اجاز وایي چې د چایلډ پروټیکشن دولس ادارې په صوبه کې فعال دي او په دې لړ کې حکومت خپلې ذمہواری پوره کوي.
مطلب
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د روان کال د اپریل په 13 په خپل یو خپور شوی راپور کې ویلي دي چې په 2019 کال کې په پاکستان کې ماشومانو سره د جنسي تیریو 2800 او شپږ څلوېښت پیښې راپور شوې دي. خو زیاتوي چې په حقیقت کې د دا ډول پیښو شمېر د راپور شوو پیښونه زیاته ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ته تاسو غوږی په منګوري کې د تلسیمیا ناروغانو لپاره یو مقامی غیر سرکاري ادارې له خلکو د ویني اتی راجم کول لپاره یو کیمپ لګولی دی. د ادارې منتظمین وایي د کورونا وایرس له وجې ټول بند او روژې میاشت کې په سوات کې د تلسیمیا ناروغان له ویني کمښت سره مخامخ دي. تلسیمیا ناروغانو درمل لپاره وینه ډیره زیاته ضروري وي. د مشال اړوی خبریال نیاز احمد خان په سوات کې د تلسیمیا ناروغانو لپاره د ویني اتی جمع کولو کیمپ ته ورغلی او دا راپور یې جوړ کړی دی.
په سوات کې ځای د تلسیمیا رنځورانو مرسته کوونکې ټولنې الفجر فاونډیشن مشر وایي چې 2300 داسې د تلسیمیا رنځوران ماشومان رجسټر دي کومو ته چې هر میاشت کې وینه ورکول ضروري وي. دغې لپاره رضاکارو دوی ته وینه د معمول مطابق ورکوله، خو د کورونا وایرس له وجې ټول بند او بیا روژې له وجې د وینې ورکولو لړۍ ډیره کمه شوې، ځکه دوی د شپې ناوخته د منګوري په بازار کې د وینې راټولولو کیمپ لګولی. کیمپ لګونکي مشر شفیق الاسلام په دا اړه وایي
اغو پر رمضان کې یا پر لاک ډاون کې اغو د وینه کم شوی و، ځکه چې خلک راوتل نه بیا پر روزه کې دخل کو دا خیالي چې وینه ورکول لګران کار دی یا کمزوري راولي، داسې څه خبره نشته، خو بیا هم د وینه کم شوی و. نو دا غي دوی نه مونږ دا پروګرام وچلو او خلک راغلي ماشاءالله ډیر زیات.
وینه ورکونکې د منګوري انجینیر شوکت علي وای چې عامو حالاتو کې به دوی وینه ورکوله، خو دغه رابطه کمی شوې.
پر روزه کې خو هیڅ تکلیف چاته نه او د دې سره خوده پک لگا خلک انسان لا طاقت ورکی او د دې مثلا نشته چې لکه پروژه کې سړی وینور کې واغته بیا ورسره ټینشن یې هیڅوم نشته. جی کم ماشومان لږ دا وینور کول دا کچره د سپادې چې لاک ډاون کې چرته وکړونه او د ماشومان ته ډېر زیات تکلیف ورسی، ډېر زیات نقصان ورسی.
کیم کې وینا اغستون کې طبي ماهر علي رحمان سائل وای چې دوی د سیادت د اصول مطابق د خلکو څخه وینا راټولوي او روجه کې وینا اتیا کول سره په انساني صحت بد اثر نه پریوږي.
عام په نسبت مونږ په روټین کې مونږ ګورو نو د 50 کیلو نه چې چا وزن سیوای هغه بلډ ورکوي. پروژه کې مونږ دا دغه لک سیوا کوو چې چا وزن د 60 یا 65 کیلو نه سیوای او دغه چې هغه د 18 نواله د 30 سال یا د 34 سال په منځ کې، نو هغه نو بیا مونږ د ورځې دوران د روژې په حالت کې کلکټ کول شو، خو که ان کیس داسې نه نو بیا مونږ د روژې ماتې نورسته یعنی په تراون رستا غم بیا خپل بلډ چیرې ډونیټ کولای شي.
په سواد کې د تلسیمیا رنځورانو مرسته کوونکې ټولنې وای دوی هڅه کوي چې په سواد کې په سلګونو دغه متاثره ماشومانو مرسته د معمول مطابق جاری وساتي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تے ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریڈیو تاسو وگی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د کرونا وایرس ضد واکسین د روان کال تر اخره پورې نشي جوړېدی، نو ځکه ولس دی د وبایي ناروغۍ سره خپل ځان بلد کړي. وزیر اعظم د مئی په 15مه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته دا خبرې کړې. عمران خان دا سرګنولي په داسې حال کړې چې د نورو وختونو پرتله په مئی میاشت کې په پاکستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېره څو چنده زیاته شوې ده، خو له 1000 زیات دي روغ شوي هم دي. پوهان بیا وایي چې حکومت باید په دې حالاتو کې سم تګلار ولري او خلکو ته اسانتیاوې پیدا کړي. تفصیل د یوې وړوکې دمی رسو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مئی په 15مه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې کرونا وایرس د ټولو ژوند اغیزمن کړی دی او د دې اثرات تر ډېرې مودې پورې به وي. عمران خان وویل چې په ملک کې د کرونا وایرس مخنیوي لپاره ټول بند کړی وو چې د خلکو په ژوند یې بد اغیز کړی او تر 15 کروڑ خلک له دې متاثر شوي دي. نوموړي په خبرو کې د روغتیا پالانو د اندېښنو په اړه ویل چې ټول بند لرې کولو مقصد 25 میلیون مزدورانو او نورو کارکوونکو ته روزگار ورکول دی.
وہ کہتے ہیں کہ لیو ود دی وائرس. اس سال تو یہ ہم طے کر لیں کہ اس باقی ہم پاکستانیوں نے باقی دنیا کی طرح بھی اس وائرس کے ساتھ گزارا کر
لدی وائرس سر بجوان تھے رہو دا پدے مانا دا چی ساش کال با دا نڑی دا نور ہیوادون پشان لدی وائرس سر گزارا کھو دویم خبر دا دا چی لدی وائرس سر بچنگ گزارا کھو پا لاک ڈاون یا ٹول بان کی خو ممکنہ ندا زخپلو تیبی کارکون کتوائم چی پا پاکستان کی پا مسلسل توگا ٹول بان نسو کولائی مجل مخ کی نا دوی میاشت ټول بند کړی
یی کیوں نہیں ہم کر سکتے.
وزیر اعظم عمران خان زیاته کړه چې د سختو حالاتو باوجود له کرونا وایرس متاثر شوو غریبانو او وګړو لپاره یې د 8 ارب ډالرو پیکیج هم ورکړی دی. خو په پیښور کې د مشرق ټلویزیون د خبرونو او روانو چارو مشر محمود جان بابر د مئی په 14مه مشال لري ته ویل چې حکومت له شروع ورځې څخه پوه نو چې څه کول پکار دي.
اوس هم دوی ته لا تر اوسه پورې د ډیرو خبرو جوابونه له دې سره نشته، خو بزی دی بل دي ته خوشاله دي چې زبر زدي چونکې دوی به اوس جوړ شي نو هغه دوی به بیا کله خلک استعمالي نو دې سره به کم از کم هغه مرګونو ریشو وغیرہ دا به راکم شي. او پاکستان کې اسی هم که تاسو وګورئ نو حالت دومره نه دی خراب. دا چې کوم تر اوسه پورې کوم کیسونه راغلي دي نو دا په 100 میاشتو کې تر اوسه پورې 800 کسانو ته کرونا د کېدو چې کوم خبرې دي نو دا زما په خیال باندې دومره ډېر زیات شدید سخت بد حل نه دی، خو د دې نه زیات خراب حالات دا اله جوړېږي دلته لګیا دي چې کله دلته بازارونه بند دي، غریبانان کار نه کوي. نو ځکه زما په خیال باندې بس دوی هم وویل او اوس یې اخر فیصله وکړه او دا خبره اعلان ځکه وکړو چې بس راځي چې بس اوس ورځو او خپل خپل ژوند به تېرو. نو زما نه دی خیال چې لکه
بیا په اسلام آباد کې د ډان رسوانی خبریال انعام الله خټک د مئی په 14مه مشال اړې ته ویل چې وزیر اعظم له سرګندونو داسې بریښي چې دوی ستګلاره نه لري.
د دې بیان نه پس داسې ښکاري چې په اسلامي ملک پاکستان کې د ریاست نوم قدر هم نشته او دا تاسو ښکارا ولیدل چې فیډرل ګورنمنت اوس دا وایي چې خپل وزیرانو مشیرانو ته ویلي دي چې تاسو د کرونا د خبره پرې دی د شهباز شریف په دې سکینډل باندې د نیب پیشیانو باندې د شاید خاکان عباسی باندې په دې باندې پروګرامونه کوي د کرونا د غپ پرې دی ځکه چې د سند ګورنمنت د ښکاره خبره ده چې ډېر ښه اقدامات یې وکړه د کرونا والا. نو د دې نه د ښکاره ده چې پاکستان کې د پاکستان کې کوم خلک اوسي چې دوی ته پته ولګي چې تاسو د خپل ځان په خپله غم کوئ که حکومت تم تم ای نو دا مساتئ.
وزیر اعظم عمران خان دا خبرې په داسې حال کې کړي چې حکومت ادا کړي د کرونا وایرس دارو جوړول به ډېر ژر پیل کړي، خو په هغه هیواد کې د دې ناروغۍ له وجې د مړو شمېره له 800 زیاته شوې. د مئی تر 14مې پورې په پاکستان کې د کرونا وایرس مثبتو پیښو شمېره 8,999 ته رسېدلې. بلخوا د صحت نړیواله اداره وایي د کرونا وایرس تر دې دمه حتمي علاج نه دی دریافت شوی. کرونا وایرس په اول ځل د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې څرګند شوی وو.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي. مشالو ته تاسو وګورئ د بلوچستان ځینې سیاسي ګوندونو د دې هیواد په نوي اعلان شوي ملي مالیاتي ایوارډ یا ان ایف سی کې د صوبې له لوري د جاوید جبار د استازي په توګه پر ټاکنې نیوکې کړې دي. د دې صوبې بلوچ او پښتون ملت پالو ګوندونو ویلي جاوید جبار د سند صوبې اوسیدونکو دي، نو ځکه د بلوچستان نمائندګي یا استازیتوب نشي کولی. خو د بلوچستان حکومت دا نیوکې ردوي. د پاکستان ولسمشر عارف علوي څو ورځې وړاندې د لسم مالیاتي ایوارډ لپاره د صوبو استازي اعلان کړي ول چې ور باندې له پنجاب پرته نورو صوبو سخت تنقیدونه کړي ول. د مالیاتي ایوارډ کار د مرکز او صوبو ترمنځ د هیواد ټول آمدن ویشل دي. تفصیل انیس اجمل راکوي.
په بلوچستان کې د حکومت مخالفه ګوندونه وای په ملي مالیاتي کمیشن یا ان ایف سی کې د بلوچستان د استازیتوب لپاره لدی صوبې یو تن نه دی اغستل شوی چې له دوی سره ناانصافي ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي عثمان کاکړ د مې په شپاړسمه مشال رادیو ته ویل چې له سین صوبې سره اړه لرونکي جاوید جبار په ملي مالیاتي کمیشن کې د بلوچستان نماینده نه مني.
دا هر پنځه کاله بعد کېږي لبه د مغرب بلکې د ملک پاکستان کې دا یو لسم کال دی چې ان ایف سی وارډ نه دی سوی. نو دا د دې وارس د ان ایف سی کم ممبر اخیستی دی، هغه له کراچۍ زدی، له سند زدی، هغه نه زموږ د صوبې زدی. رب شای لاس جاوید جبار سدی هغه زموږ د صوبې د ان ایف سی دپاره نماینده ټاکلې دی چې موږ ټول پارلمنټریان که هغه سینیټرز وو که هغه ایم این ایز وو او بالخصوص پښتونخوا ملي عوامي پارټي ته په هیڅ حالت کې جاوید جبار د بلوچستان یا د پښتون بلوچ شریک صوبې نماینده په توګه باندې په نفسي کې به هیڅ کلم نه مني او نه به ومني ان شاء الله. سیدا دا د دوی غلط فهمیانه دي. دوی کې
د پاکستانی رسنیو لمخه د بلوچستان سره نورو مخالفه ګوندونو هم د جاوید جبار په ټاکلو تنقید کړي دي. جاوید جبار سره مې د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نه شو. الته د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاوانی بیا وایي چې په کمیشن کې د بلوچستان استازیتوب لپاره د هغې صوبې پر ځای له بلې نه د یو تن ټاکل آئینی فیصله ده. هغه زیاته کړه
د آئین په یو سل شپېتمه ماده کې دا ویل شوي دي چې د نېشنل فاینانس کمیشن مشر به د خزانې وزیر وي او د څلورو واړو صوبو د خزانې وزیران به یې غړي وي. نو دغسې له وړاندې نه زموږ د خزانې وزیر د کمیشن غړی دی. په آئین کې داسې نه دي ویل شوي چې د کمیشن غړي به د کومې صوبې نه وي او قابلیت او صلاحیتونه به یې څه وي. غړي څوک هم کېدای شي او دا څه لومړی ځل نه دی چې له بلې کومې صوبې نه یو تن د بلوچستان لپاره اخیستل شوی دی. له دې وړاندې د سند نه قیصر بغدادي او بیا وروسته له اسلام آباد ګلفراز د بلوچستان استازیتوب کړی دی.
د پاکستان حکومت د مې په 12مه نوي ملي مالیاتي کمیشن جوړ کړ. د دې لس کسیزه کمیشن مشري به د وزیر اعظم د خزانه لپاره سلاکار عبدالحفیظ شیخ کوي. دا چې دا کمیشن د صوبو لپاره څومره مهمه ده د اقتصادي چارو په اکرام هوتی پاړه وایي چې دا د صوبو او وفاق ترمنځ مختلف مالیاتي مسلې هواروي.
مالیاتي مسلې جوړي کی د دینا چې صوبې هم ټیکس راغونډي وفاق هم ټیکس راغونډي. د وفاقي ټیکسونو نه هر صوبې بیا د آبادۍ او د نور غربت په بنیاد باندې تقسیمېږي او د دې تقسیم مطابق چې څومره پیسې ثبوت پر کول کیږي د هغې لپاره ایوارډ نېشنل فاینانس کمیشن جوړایي.
د اکرام هوتی په خبره په پاکستان کې له 2010 کال وروسته ان ایف سی ایوارډ نه دی اعلان شوی. د کارپوهانو په خبره د غووم ان ایف سی ایوارډ و چې پکې د صوبو مجموعي برخه 5.5 او د وفاق برخه 2.5 ټاکل شوی و.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
مشال رادیو تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام درس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. د افغانستان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح نن ننګرهار ته په خپل سفر کې ویل چې په خوی ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسمو شوی برید په جدي ډول څیړل کیږي او ذمہوار کسان به د قانون منګلو ته سپارل کیږي. دوی زیاته کړه چې په پیښه کې د قربانیانو وارثینو ته به د افغان ملي ځواکونو په شان امتیازات ورکړل شي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې ورو.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د مې په ولسمه نیټه ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال خیوې ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسمو د ځانمرګي برید چې په لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه، د قربانیانو له کورنیو سره د غمرازۍ تر څنګ د دې پیښې عاملین وسلوال طالبان یاد کړل. نوموړي وویل امر الله سالی وویل چې په خیوي ولسوالۍ کې پر جنازه شوی برید به په جدي ډول وسیړي او عاملین به یې د قانون منګولو ته وسپاري. سالی وړاندې وویل د خیوې په پیښه کې د وژل شوو کورنیو غړو ته به د افغان امنیتي ځواکونو په شان د حکومت له لورې امتیازات ورکړل شي. امر الله صالح زیاته کړه طالبانو له امریکا سره د سولې تړون لاسلیک کړی خو افغان وژنې ته یې دوام ورکړی. د ده په خبره اوس افغان پوځ د پخوا پرتله پیاوړی شوی او د وسلوالو ډلو خلاف 95% عملیات په خپله افغان ځواکونه ترسره کوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو تاسو خوږې کده مړو د هروجې ځانګړې لړۍ په موضوعاتو کې نن اورئ چې د زکات نه ورکول ولی ښه عمل نه دی او د زکات نه ورکولو تاوان نه سدي. دا موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړی.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجيب الله الکوزی د رودات ولسوالین پښتنه کړی دا چې کوم سړی چې زکات نه ورکوي دا غي څه حکم دی. نو محترم ورونو، الله عز وجل په ډیرو زیاتو ځایونو کې د خپل کتاب منز او زکات دواړه یو ځای ذکر کړی دی او الله جل جلاله د هغه خلکو چې د دنیا ټول کارونه کوي، تجارت، خرڅلاو، اخیستل، په بازار کې اوسېدل او مدني ژوند غوره کول، د هغه انسانانو الله عز وجل صفت کړی دی چې رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. دا داسې نارینه او ښه خلک دی چې تجارت، خرڅلاو دوی د الله جل جلاله د ذکر نه نه غافله کوي. که دوی تجارت کوي او که دوی بیع شرا کوي، که خرڅلاو کوي او که څه شی اخلي، خو په دغه ټولو اوقاتو کې د الله جل جلاله ذکر کوي. و اقام الصلاة او تجارت او کار او ژوند دوی د مانزه د اقامت نه نه منې کوي. و ایتاء الزکات او د زکات ورکول نه نه منې کوي. یعنی یو سړی که په یو کار باندې مشغول او بوختي باید د نورو عبادتو نه ځان مشغول نه کی. پاتې شو دا چې څوک زکات نه ورکوي، نو حضرت بریده رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت نقل کوي، فرمای ما حبس قوم الزکات الا حبس الله عنهم القطر. هیڅ یو قوم زکات نه دی بند کړی، زکات ورکول نه انکار نه دی کړی، مگر الله جل جلاله په هغه قوم باندې د اسمان قطره او باران بند کړی دی. نو د باران د بندش یو وجه دا هم کیدلی شي چې هغه خلک زکات نه ورکوي، او دا معلومه ده چې کومه قطره د اسمان نه راغورځیږي په هغه کې ډیر خیر و برکت دی او هغه د ځمکې د آبادۍ دپاره ډیره نافعه او ګټوره تمامیږي. جدید علم او ساینس هم دا خبر ثابته کړی ده چې کومه قطره او کومې اوبه د پاسه نه راشي او په فصل باندې راوغورځیږي د هغې ډیر ښه اثر په فصل باندې مرتب کیږي. او اوس په اکثره ممالکو کې د فوارو په شکل باندې سیستم د اوبو کړی دی. نو د دې نه معلومیږي چې زکات څوک نه ورکوي نو الله عز وجل د ډیر خیر او د ډیر نفع نه هغه خلک محرومه کوي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د مسلمانانو مور د سیدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم نے روایت کی،
چې ما خالط الزکات مالا قط الا اهلكته. ما خالط الزکات نه دی مخلوط شوی زکات د یو مال سره مگر هغه مال یې هلاک کړی دی. نو د مال د زکات چې دا که عام مال سره شریک شي نو هغه مال هم د منځه وړي. نو دې وجه نه د زکات ورکول دا ډیر لازم او ضروري خبره ده.
کارمندونکو د مشال رادیو د نن ورځې خبرونې پای ته ورسېدو. خپل کوربه ګلایاز، د خبرونو ویان نجیب عامر، تکنیکی همکار نادرا او د مشال رادیو نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا بیا هم د مشال رادیو پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچره تاسو په همدې صفو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونې به واورئ. خامخام ولرئ، خوشاله اوسئ او په موجوده بیړني حالاتو کې د خپلو ګاونډیانو ډیر زیات خیال ساتئ.